بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
سلام شنونده های عزیز، به برنامه روک و راست امشب از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. من میرویس رحمانی و همکارم احمد الله ارچیوال میزبان برنامه امشب هستیم.
د نن ورځی د سپینی خبری په خبرونه کې راست دو قدرمن میلمانه ډاکټر نجیب ننګیل
و ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم امریکا را با خود داریم.
د نن ورځی په خبرونه کې موږ د افغانستان د پخوانی ولسمشر د بی بی سی سره په تازه مرکه کې چې پرون خبره شوی په هغه خبرې کوو.
بله، قسمه که اطلاع دارین آقای غنی در یک مصاحبه رادیویی با بی بی سی که امروز نشر شد گفته است که صبح 15 اگست یعنی روز سقوط کابل او فکر نمی کرد که تا بعد از ظهر همان روز افغانستان را ترک خواهد کرد. محمد اشرف غنی همچنان گفته است که او خود را برای نجات کابل قربانی کرد و با قدرت رسیدن طالبان را یک کودتای خشونت آمیز خواند.
غنی ویلی کله چې په وضعیت پوه شو نو هدایت ورکړ چې خوست د روانېدو تابعه دی ونیول شي، خو ورته وویل شو چې خوست هم سقوط کړي. نوموړی دا څرګندونې د بریتانیا د پوځ پخوانی لوی درستیز جنرال نیک کارتر سره په ځانګړو خبرو کې کړې ده چې د بی بی سی انګلیسي راډیو څلور او بی بی سی پښتو له لارې نن خبره شو.
ولی شنونده های عزیز، قبل از این که بپردازیم به بحث روی این مصاحبه، فکر میکنم که خبرهای برنامه پشتوی ما آماده نشر است.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور اشرف غنی وای چې د خپل قدرت په وروستیو شیبو کې صرف دو دقیقه وقت لره چې په دې اړه پریکړه وکړي آیا خپل ځان وباسي او که نه. د بزنس انسایډر مجلې د رپورټ له مخې اشرف غنی د بی بی سی له رادیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې چې نن د پنجشنبه په ورځ د مرغومې په نهمه خپره شوې ویلي دي په الوتکه کې د کېناستو تر شیبې پورې په دې نه پوهېده چې په خارج کې په جلاوطنۍ کې د ژوند لپاره رهي کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې پر طالبانو باندې د بایډن د ادارې لخوا بندیزونو په وجه ایران اوس له طالبانو سره خپل ځان ډېر نږدې کړی دی. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې طالبان او ایران چې یو وخت سخت دښمنان وو د متحده ایالاتو لخوا وارد شوو اقتصادي فشارونو دې ته اړ کړل چې یو بل ته ورنږدې شي. په عین وخت کې د فارن افیرز معتبرې مجلې په یوه تازه مقاله کې د بایډن پر ادارې باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د قند د رامنځته کېدو مخه ونیسي. مجله لیکي ولو که طالبانو ته جرمونو په وجه باندې د بندیزونو د سزا ورکول مناسب هم وګڼل شي، د متحده ایالاتو لپاره به په پای کې نتیجه معکوسه وي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د رویټرز خبری اژانس د افغانستان د هوایی پوځ د یو پیلوټ له قوله رپورټ ورکوي څو ساعته مخکې له دې چې طالبان کابل ته را ننوځي هوایی پوځ د ازمی هلال او د لمنځه تللو په حال کې و. اژانس د افغان پیلوټ له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي چې پر وسلوالو مخالفانو باندې د هوایی بریدونو د سرته رسولو پر ځای پیلوټان په خپل منځ کې سره لاس او ګریوان شو. یو شمېر منصوبین چې د میدان د امنیت د ساتلو دنده ورسپارل شوې وه په زور د یوه نظامي هلیکوپتر د قبضه کولو کوشش وکړ، غوښتل یې چې ځانونه وباسي. اژانس وایي چې یو وسلوال د خپل ټوپک میل پیلوټ ته مخامخ کړ، د دواړو خواوو ترمنځ ډزې ونښتې او پیلوټ زخمي شو. په همدې ورځ پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی هم له خپلو ملګرو سره یو ځای له کابل نه ووت چې بالاخره د اشرف غنی حکومت سقوط وکړ او امریکایي عسکر هم له افغانستان نه راووتل. د ګیلو پول د یوې تازه سروې له مخې چې په خارج کې د امریکا د اعتبار او رسوخ په اړه سرته رسېدلې ده، که څه هم چې د بایډن ادارې ته له طالبانو سره موافقه او له افغانستان نه د عسکرو راویستل د پخوانی جمهور رئیس جو بایډن د حکومت نه په میراث پاتې شوی، خو په ډېره بیړه او عجولانه توګه له افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوتل او د یوه غټ بشري بحران د رامنځته کېدو په سبب په نړۍ کې د متحده ایالاتو ډیپلوماتیکي اعتبار ته غټه ضربه وارد شوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن با د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په سولای زتوګه د یوکرين په سر دره پوتا شوی لانجې د حل په منظور په تلیفون خبري وکي. نو تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
امریکایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل موږ ډیپلوماسۍ او ډیپلوماتیک مسیر ته چمتو یو. که روسیا د اوکراین په طرف د پراخ برید لار غوره کړي موږ ځواب ورکولو ته هم چمتو یو. دغه امریکایي چارواکي په وینا د یادو مشرانو ترمنځ تلیفوني اړیکه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی دا د یادو هیوادونو مشران د 2022 کال د جنوري په 10 نیټه په ژنیو کې سره وګوري. دا کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د دواړو مشرانو تماس تایید کړی او ویلي دي چې دا خبره به د روسیې په وخت ماښام تر سره شي. دا دوم ځل دی چې د مسکو او واشنگټن مشران په دسمبر میاشت کې خبرې کوي. امریکا هم څو ځله له اوکراین د ملاتړ ډاډ ورکړی او د لسګونو میلیونو ډالر په ارزښت هغه هیواد سره امنیتي مرستې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی بلینکن ویل دي چې د اوکراین د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت په اړه د امریکا تعهد ټینګ دی او واشنگتن به د اوکراین په پوله کې د مسکو د برید په صورت کې لکیف نملا تړو کی. ناشو آشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
زمون غاک د واشنگتن نورې. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر لچین نه وغوښتل چې د هنګ کانګ د سټینډ نیوز په نوم آزاد ورځپاڼې چې د دیموکراسۍ طرفداري کوله نویل شوي ژورنالستان او چلوونکي آزاد کی. بلینکن دا غوښتنه پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مرغومې په اتمه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې کړې. د هنګ کانګ پولیسو 13 ورځ د سټینډ نیوز پر دفتر حمله وکړله. دفتر یې وتاړه او د ورځپاڼې ژورنالستان او مسؤلینې د امنیتي تحقیقاتو لپاره له ځان سره یوړل. د چهارشنبه په ورځ په کویټ کې د تیرو 2 کلونو په موده کې څلورمې کابینې د وفاداری لوړه وکړه. د صدر اعظم صباح الخالد په مشرۍ مخکنی حکومت له پارلمان سره د اختلافاتو په وجه سکال په نومبر کې استعفا کړې وه. پر کویټ باندې د صباح د شاهي کورنۍ واکمنۍ ده خو پارلماني سیستم پکې رایج دی. که څه هم چې د ایتوپیا د تیګرای په ناکراره ایالت کې جنگ د 2000 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د مرکزی حکومت د پاوز او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ پیل شوو خو د 2020 میلادي کال په دوران کې د جنگ لمنه پراخه شوه او د یو تبا کوونکي کورنۍ جنگ بڼه غوره کړله. استانبول نه د امریکا خبریاله هیډر مردوک په خپل رپورت کې وایي چې دواړو خواوو د جنگ په دوران کې پر ملکیانو تیری او ظلمونه کړی دي. له 2 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تیښتې ته اړ شوي دي او په سلګونو زره خلک دا وخت په فاقه او لوږه کې شپې ورځې تیروي. د نژاد او قومیت پر بنسټ هم په پراخه پیمانه ملکیان وژل شوي دي. او د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډروس اډهانام ګبریاسس د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې خودخواهي نېشنالیزم او د واکسینو احتکار د وبا د دوام سبب کیږي. لژنیو نه خبریاله لیسا شلاین په خپل لګلی ریپورت کې وایي چې ډاکټر ګبریاسس نړیوالو ته دا خبردارې په داسې حال کې ورکړې ده چې په نړۍ کې د کورونا د ډلټا نوا او اومیکران نوا ویروسونه په سرعت او چټکۍ د خپرېدو په حال کې دي او د وی سونامي یا توپان بڼه غوره کړې ده او د هغو ناروغانو د مړینې شمیر ورځ په ورځ لوړېږي چې واکسین ورته نه دی لګول شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دغه وبایي ناروغۍ لامل 1.2 میلیونو ناروغانو د مړینې خبر ورکړی. خو په روان میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه ناروغان مړه شوي دي. د خبرونو پای
روکو راس صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز به برنامه روک و راست دوباره خوش آمدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که او به خاطر جلوگیری از بروز جنگ در کابل از افغانستان فرار کرد. آقای غنی در یک مصاحبه رادیویی با بی بی سی که امروز نشر شد همچنان گفت که صبح 15 اگست یعنی روز سقوط کابل او فکر نمی‌کرد که تا بعد از ظهر همان روز افغانستان را ترک خواهد کرد. محمد اشرف غنی همچنان گفت که او خود را برای نجات کابل قربانی کرد و با قدرت رسیدن طالبان را یک کودتای خشونت آمیز توصیف کرد. این مصاحبه واکنش‌های زیاد را برانگیخته است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در واکنش تلویحی به این مصاحبه گفته است که مصاحبه های نوستالژیک رای حل نیست. برای بحث بیشتر در مورد این مصاحبه آقای غنی، ادریس رحمانی و نجیب ننگیال دو تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم امریکا را در برنامه امشب با خود مهمان داریم. مهمانای عزیز سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. آقای رحمانی، به نظرتان این مصاحبه آقای غنی تا چی اندازه میتونه فرار وی را از افغانستان توجیه کنه؟
سلام به شما شنونده عزیز پروگرامتان. تا جایی که ما برداشت کردم ازش، مصاحبه بیشتر به منظور توجیه فرار برای مردم افغانستان نشده. اساسا اما تمام تون مصاحبه خطاب به جامعه بین‌المللی و مردم امریکا است و به خصوصا جامعه بین‌المللی در کل غربی ها. بیشتر رئیس جمهور شیوه صحبت کردنش و شیوه استدلالش به شکل است که پیوسته از غربی ها و از شیوه برخورد غربی ها شکایت میکنه. به طور مثال میگن که از ما منعیس یک وسیله برای اهداف خودشون استفاده کردن، یا مثلا میگن که ما مردم خدا به اصطلاح به ناکامی روبرو کردم به خاطر که ما سر امریکایی ها اعتماد کردم و سر همکاری امریکایی ها و غربی ها اعتماد کردم. در کل پیوسته امو شوی صحبت کردنشون به شکل است که میخواین تا حد امکان به اصطلاح از جامعه نخبگان غربی به اصطلاح یا حداقل توجه جامعه نخبگان غربی رو به خود جلب بکنن. همین برداشت ما است. جد به شکل صحبت نشده که حساب به مردم افغانستان باشه و برای مردم افغانستان توجیه بکنن.
به نظرتون چقدر تناقض در اظهارات محمد اشرف غنی دیده میشه؟ آقای به نظر بعضی شنونده های ما و همچنان مردم افغانستان در اظهارات محمد اشرف غنی و مقام های بلند رتبه حکومت پیشین مثل حمدالله محب و وحید عمر تناقضای زیادی وجود داره. مثلا آقای غنی در این مصاحبه میگه که او به خاطر جلوگیری از ویرانی کابل مجبور به فرار از افغانستان شد، اما حمدالله محب در مصاحبه با صدای امریکا گفته که اطلاعات استخباراتی وجود داشت که گروه طالبان قصد به حرمتی و اعدام آقای غنی را داشت. و یا هم عبدالله محب در اظهارات خود گفته که آقای غنی به خاطر اینکه قدرت به طالبان تسلیم نکنه و یا به گروه مشروعیت داخلی و خارجی ندهد افغانستان را ترک کرد. در این مورد چی میگین؟
خب اصلا اگه منطقی طرف این مسئله سئل کنین، جایی که میشنوین که افراد مختلف چیزهای مختلف میگن با معنای تناقض کمتر است، بیشتر با معنای عزیز که امی پروسه ابعاد مختلف داشت و هر کدام از یک گوشه مختلف از رو تشریح میکنن و در کل تصویر درست آدم وقتی میبینه وقتی تمام از اینا رو پهلوی هم بگذاره. تنها تناقض وقت پیدا میشه که یکیشان مشخصا بگه که یک کار چنین بود ولی دیگهش بگه که چنین نبود. و من رو بگه که من میبینم مثلا که آقای محب هم موجه گفت که ما فکر میکردیم، اما صحبت مصاحبهش اساسا به دو مسئله شروع میشه که ما دو فکر بزرگ داشتیم، یکی که جنگ در کابل صورت نگیره، جنگ داخلی، و یکی هم دستورهای 20 سال از دست ندیم چیز دمی حدود دقیق حرفایشان با جملات گفتن یادم نیست، ولی دارم یک دو هدف بزرگ، یکی شمی بود که جنگ داخلی در افغانستان باز در نگیره. ای بیشتر یک گپ است که به اصطلاح بیشتر با سادگی میتونه به اصطلاح از نظر سیاسی کارشون رو توجیه بکنه، از مخاطر همه کشون دیگه میگن. مگر من فکر میکنم از در حد در اندازه تناقض نه، ولی در اندازه به اصطلاح شیوه صحبت و سلیقه صحبت آن چی رئیس جمهور یکی دو سه روز پس از برآمدنش از افغانستان خطاب به مردم افغانستان از ابوظبی گفتن و با آن چی آل گفتن زیاد تفاوت ها را در لحن صحبت و در شیوه صحبت بسیار تفاوت ها را میتونن بیا
مربانی ننګیل صاحب یو بل پوښتنه چې د ولسمشر په خبرو کې راولاړیږي هغه دا چې ولسمشر په خپل خبرو کې وویل چې کله چې په وضعیت پوه شو نه هدایت وکړ چې خوست د رواني دو تابع دی ونیول شي خو ورته وویل شو چې خوست هم سقوط کړي یعنی د دې خبرې معنی دا ده چې دا د خوست له سقوط نه خبر نه خو د یو امریکایي چینل سره په خبرو کې حمدالله محب یو څو ورځې مخکې ویلو چې ولسمشر د ټولو پرمختګونو نه قدم په قدم خبر کړي دا یو غټ تناقض دی ستاسو له نظره دا تناقض ولې موجود دی
سلام تاسو د خبرونه هوریدونکو ته ډیر مننه وګوري د افغانستان د سقوط خو پیښه موږ ټول شاهد یو او ملت په توګه باندې ټولې صحنې او ټول هغه وضعیت څخه موږ تاسو آگاه وو او هر څه مو په خپل سترګو لیدل چې افغانستان حکومت یو جمهوري نظام څنګه سقوط کو په آخري وخت کې جمهور رئیس وایي چې ما غوښتل یو بل ولایت ته ننګرهار ته یا خوست ته لاړ شم او د کابل په ځای پایتخت تغییر ورکړم اغه هم سقوط شوی وو رښتیا دا دي چې د ولایتونو سقوط دومره په چټکۍ سره وو د سرعت د سقوط دومره وو چې هغه د پیشبینۍ وړ نه وو هیچا فکر نه کوو چې افغانستان کې د څلور دېرش ولایتونه دي په یولس ورځو کې لس ورځو کې په دغه چټکۍ سره سقوط شي بله خبره دا وه چې په آخري ورځو کې یعنی آخري پنځلسم د اګست باندې ښکاري داسې چې د دفاع وزارت اپراسیون عملاً پاشل شوی وو د اپراسیون په نوم باندې کوم شی موجود نه و چې هغه د افغانستان د وضعیت څخه آگاهي ولري چې دښمن چیرته دی کوم ساحو ته ننوتی کوم ساحې د دوی په لاس کې دي یعنی هغه هماهنګي د درې امنیتي ارګانونو ترمنځ د اطلاعاتو همدغسې د عملیاتو د نور مسایلو دا عملاً پاشل شوي وو داسې څه نه لیدل کېدل چې هغه د دقیق معلومات رهبري ته ورکړي چې اعلی سرقمندانۍ ته دي ورکړي د ملي امنیت صلاحکار ته خپل د دفاع وزیر په یو داسې حالت کې و چې نه پوهېده څه کېږي مخکې څه روان دي او دښمن چیرته دی تاسو په د سقوط دوره کې د معلوماتو په اړه ویلي چې هغه تر ټولو مخکې د کابل هوایي میدان ته رسېدلی وو یعنی تر ټولو لومړی دفاع وزیر میدان خوشي کړی وو د نور دی د واک د لاسه ورکړی وو دی نه پوهېده چې څنګه وکولی شي خپل ځواکونه کنټرول کړي د هوایي ځواکونو قومندان دی همدغسې د لوی درسیز په هماغه صحنه کې چې وضعیت ډېر خراب وو د ولسمشر امنیت هم تر سوال لاندې وو د کابل امنیت د ارګ امنیت د بهرنیانو سره په یو تفصیلي ناسته کې بوخت وو یعنی په دغسې یو وضعیت کې فکر کوم یو یو ناسمه رهبري هم د امنیتي ځواکونو څخه د دې باعث شوه چې کابل دی هم د دښمن لاس ته وغورځېږي او ولسمشر مجبور شي له افغانستان نه کډه وکړي
کله چې موږ رهبري یادو د رهبرۍ نه زموږ مقصد څه شی دی ځکه موږ دفاعي سکتور لرو هغه درې برخې لرلې بیا ملي امنیت صلاحکار هم لرو رئیس جمهور هم یادو کله چې تاسو رهبري یادوي د رهبرۍ نه ستاسو هدف څوک دی
زمان له رهبرۍ نه فکر کوم خپل اعلی سرقمندان ولسمشر غني دی د ملي امنیت صلاحکار او د امنیتي ځواکونو مشران دوی ونسو کولای دغه 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 ظرفیت ایجاد نکړی سو د هماهنګۍ دغه یو بحران سره که ممکن افغانستان مخ سي د بحران په وضعیت کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو برخورد څه شي وي یعنی په شلو کالو کې مونږه د بحراني وضعیت د تکول د څخه د مخنیوي په خاطر باندې مونږه آمادګي هم نه لرله یعنی دا باید یو آپشن په ډول باندې حد اقل پاتې شوی وای که په کابل باندې یا په افغانستان کې په څو ولایتونو باندې په لویو کارونو دغه شی وجد شي پیښېږي آپشن بي یا دوم پلان به څه موجود وي یا هماهنګي به څنګه رامنځته کېږي دغه ظرفیت نه و موجود دی متاسفانه ولسمشر غني یو اکاډمیک سړی وو هغه سیاست په میدان کې په نظامي مسایلو کې هغه څه چې لازم وو د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې ونه توانېده چې د دغه لوی بحران د دغه لوی فاجعې مخنیوی وشي
آقای ننګیال انتقادهای وجود داره که رئیس جمهور غنی توسط حلقه که حلقه نزدیکش در یک خلای معلوماتی نگه داشته شده بود در مورد اوضاع امنیتی به درستی معلومات به او دادن نمیشد شما پیشتر گفتین که بخش اپراسیون وزارت دفاع عملا سقوط کرده بود در آستانه سقوط کابل اما آقای محب مشاور امنیت ملی از سقوط خوست و ننگرهار خبر بود و تا آخرین لحظه معلوم میشه که به آقای غنی این معلومات انتقال نداده بود وقتی که انا در تیاره قرار میگیرن و بعد از اینکه آقای غنی دستور از این را میتکه به خوست برن بعد از او آقای محب برای آقای غنی میگه که خوست سکوت کرده، در این مورد چی میگه؟
از فکر کنم مسئولیت با یو فرد باندی یا با دری و افراد باندی خلاصه کول انصاف نیست. در افغانستان در غشتف آجی در شل که خبر در اطلاعات و شیه و لسمشتر تا در کرم معلومات و در رسول و شیه در افغانستان در ملی امنیت رئیس پدقه در قچی چیر تا ہو آقا باید ادی اقل در ملی امنیت رئیس که در افغانستان در امنیت و در افغانستان در دفاع و بگون ده، یعنی آقا باید پدقه وزید که مستقیم ولسمشتر در لاسرسای در لوده آقا ایا وکول سو چې اطلاعی په سم ډول باندې راواخلی او ولسمشر دی د ملي امنیت صلاحکار ته ورسوي، یعنی داخ لومړی درجه خلک دي. دومه درجه اطلاعات چې دي هغه د ولایتونو نه چې راځي، د ملي امنیت رئیسان چیرته و، د ملي امنیت خپل عمومي رئیس چیرته و، د ملي امنیت اپراتیفي معاون چیرته و، دغه ځایونه عملیات معلومات او اطلاعات خو د نورو جنبو نورو پروسو نه تیریږي بیا پورته رسیږي. کله چې معلومات لاندې نه موجود خپل د ملي امنیت رئیس نه خبر چې وضعیت په کوم حالت کې دی هغه خپل.
آقای ننګیال، سوال ما ای بود که از وضعیت خوست مشاور امنیت ملی خبر داشت، اما معلوم میشه که از اظهارات آقای غنی طور برمیآید یا برداشت میشه که در آخرین لحظه از سقوط خوست به او خبر داده شد، یعنی تمام معلومات پیش آقای محب بود.
فکر کنم د خوست موضوع تر ډیره د سقوط موضوع د سی وای چې یعنی هغه معلومات زلره ماغه د خوست کې کوم ځانګړي ځواکونه و چې ولسمشر غنی غوښتل چې لاړ شي خوست او د بدیل پایتخت په ډول باندې خوست غوره کی. په خوست کې موجود ځانګړي قطعات یا د خوست کې پی ایف سی ورته وایي، خوست پروټیکشن فورس، چې هغه عموما د امریکایي ځواکونو لخوا هلته حمایه کېدل او هلته به د دوی ټریننګ او دا ټول مسایل د هغو لخوا نه شوي وو. هغوی ته ویل شوي وو تاسو له خوست نه ووځئ او د کابل هوایي میدان ته ورسېږئ ترڅو تاسو د تخلیه کړی شئ، تاسو بیولسئ امریکا ته. هغه څه وو چې په دغه د خوست په قطعاتو باندې ولسمشر غنی او نورې رهبرۍ اتکا کوله، هغه تکیه نوره نه وه موجوده او هغه تکیه هم پاشل شوې وه. دلته یوازې د ملکي ادارې او د امنیه قمندانۍ د نورو د سکوت موضوع نه ده مطرح. دلته د هغه څه سکوت مطرح دی چې په هغه باندې ولسمشر غنی تکیه کوله، هغه د خوست ځانګړي ځواکونه وو او د خوست ځانګړي ځواکونه چې دي د کابل د سکوت نه مخکې حرکت شروع کړی او د کابل په طرف باندې او دوی د امریکا د تګ دپاره آمادګي د لرله. نو دغسې یو حالت کې مشکله کېږي چې څوک دې تکیه وکړي. یعنی د افغانستان د سکوت مسله څو بوزونه لري، یعنی بس مې وسي کافي ډېر اړخونه شته ده چې سړی ویلی شي. یوازینی خلک چې هغه یوازې افغانان نه دي چې په دغه شته فاجعه به رامنځته کېدلو کې دی قصرواره وګڼل شي، نور اړخونه هم شته چې باید مسؤلیت واخلي او د افغانستان د اوسني حالت په اړه باندې پوښتنه وشي.
ممنون آقای ننګیال.
مهرباني
آقای رحمانی، رئیس جمهور غنی در این مصاحبه میگه که او تنها 2 دقیقه فرصت داشت تا در مورد ترک کابل تصمیم بگیره، اما وحید عمر رئیس پیشین اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان در مقاله که در روزنامه 8 صبح به چاپ رسیده بود گفته که صبح روز سقوط کابل یعنی صبح 15 اگست آقای غنی و آقای محب با معاون اداره استخبارات امارات متحده عربی در صحن حرمسرای ارگ ملاقات داشت و این ملاقات شامل تقسیم اوقات رسمی آقای غنی نبود. البته قسمی که خبر داره نکسی از این ملاقات در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد و باید گفت که آقای غنی از کابل به ازبکستان و سپس و امارات متحده عربی رفت که اکنون نیز در امارات متحده عربی به سر میبره. پس به نظر شما آیا فرار آقای غنی از کابل از قبل طرح‌ریزی نشده بود؟
ببینین، اگر بخواین صادقانه به طرف این مسئله سعیل کنین و خود در جای رئیس جمهور قرار بدین، شما وقتی در یک شرایط ریاست دولت بوده میگیرین مثل که در افغانستان است و شما خودتان در داخل افغانستان حزب یا پیرو یا کدام قوم بسیار بزرگی ندارین که به اصطلاح جای تکیگاهتون باشه. سوال مثال، شما اکثر رهبرای را که حداقل از دره پنجشیر میامدن، شما ببینین که حداقل اونمو برشان یک تکیگاه را هست، زود نمیرن، زود میرن پناه میبرن به یک جای. تا رئیس جمهور به دلیل ازی که بسیار وقت میشد در افغانستان زندگی نمیکرد، بسیار برش مشکل بود که به اصطلاح نه از قبل یک پروگرام بر فرار نداشته باشه. حال نامش فرار میمونین یا بیرون شدن هر چیز میمونین مسئله علایده است. تصور ما این است که چی اونا قبول بکنن چی نکنن، ایده هر ذهن سلیم میپذیره که در چنین شرایط هر سیاستمدار همیشه برای خود یک محاسبه چال آخر یا رای گریز آخر خود همیشه میداشته باشه. اما دکتر نجیب همین ایده داشت، در نهایت یک تمام چیز محاسبه نکرده بود، در آخرین لحظه کس استادش کرد در راه میدان هوایی. هر رئیس جمهوری در چنین حالت ها برای خود یک راه محاسبه چی میداشت داشته، بنان آنچی در رابطه با دیدن امرای مشاور امنیت امارات از بسیار منطقی به نظر میرسه، ولی ما از او که هم فراتر میشه استدلال بکنین، حالا ما دوجه نبودم ولی از روی استدلال میتونم بگویم که شیوه برخورد رئیس جمهور با تمام پروسه سال، خصوصا در یک ماه اخیر وقت اوضاع به شدت به طرف خرابی رفت، شیوه برخوردش منعیس یک سیاستمدار به شکل بود که گزینه فرار پیشوری خود داشت. اگر رئیس جمهوری که این گزینه را پیشوریش نمی داشت، بسیار به زودی تن به گفتگو میداد و از چوکی کنار میرفت و میگفت که خب من میفهمم که در نهایت به اصطلاح شطرنج گرد فیل میشم و بعد پیش از او که تشوه محاسبه آنچی که اینا انجام دادند، یعنی تا آخرین لحظه که منتظر شیشتن که در دروازه هر که هم رسی فکرشانی بود که امریکایی ها امرای ما ساتری میکنن، در نهایت در آخرین لحظه من ما را نجات میدن، ولی به محض که دیدن که چنین نیست خب رفتن به گزینه آخر خود. ولی این منطقی نیست که آدم فکر میکنه، یا خودشان اگر بگوین هم این منطقی نیست که بپذیرین که در کشور مثل افغانستان یک رئیس جمهور مثل دکتر اشرف غنی هیچگاه فکر فرار به ذهنش ده بودی، خب هیچ در منطق جور نمه.
آقای رحمانی، اگر سر به شبکه‌های اجتماعی زده باشین، در طول چندین ماه پس از سقوط کابل یکی از انتقادهای عمده و بزرگ متوجه آقای غنی و تیمش هست است که یک روایت صادقانه از این چیزی که گفته شما اسمش یا فرار میمانین یا ترک افغانستان وجود نداره. مقامای ارشد حکومتی به شمول آقای ماهب و آقای وحید عمر روایت های مختلف را از این از حادثه سقوط کابل بیان میکنن. آیا فکر نمیکنین که مردم افغانستان سزاوار شنیدن روایت صادقانه از سقوط کابل است؟
خب مردم چی سزاوار است وابسته به ایست که کی فکر میکنه. هر سیاستمدار به اصطلاح در نظرش و در محاسبش مردم یک جایگاه به خصوص داره. برای بعضی ها به نهایت یک جایگاه بلند است، برای بعضی ها یک جایگاه متوسط است، برای بعضی ها هیچ اصلا جایگاهی نداره مردم. و امی بر در امیت و حالت ها وقت تاریخ یک محک تجربه به وجود میاره، یک صحنه رو شما رو برو میکنه که شما باید منعیس یک رهبر یا سیاستگزار به اصطلاح برای مردم خود باید نشان بدین که چی هسته. در این حالت هاست که معمولا رهبرها معلوم میشن که در نهایت چونه یک رهبر یا سیاست مدار هستن. بنان گفته هایشان بیشتر از این حداقل از نظر ما منعیس یک کسی که به طرف سیاست از نظر تکنیکی و پروفشنال میبینه، گفته هایشان بیشتر از این که بیان حقایق باشه حقایقی که در ارگ اتفاق افتاد، بیشتر از او گفته هایشان بیان شخصیت سیاسی خودشان است. هر کدامشان نظر به این که چی میگن نشان میدن که چه نوع یک سیاست مدار هستن و چگونه به اصطلاح چگونه یک شخصیت در عقب گفته هایشان نفت است. از او خاطر ما فکر میکنم بسیار جد معقول است برای تمام مردم افغانستان که به طرفی گفته ها از دید علمی و منطقی بینند، هایی که اساسا شخص اول چی گفت، شخص دوم چی گفت، یا شخص ثانی یا سوم چی گفت. ما تکیه میکنم به منطق علمی دنیای سیاست و جنگ که طرف مسائل سلف.
ممنون، سپاس آقای رحمانی. به خبرهای برنامه دری آماده نشر است، خبرها را میشنویم، دوباره برنامه را دنبال میکنیم، با ما باشین.
نن اوازیت،
نن اوازیت،
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. ملا هبت الله خانزاده باری دیگر از جنگجویان طالبان خواست تا به اعلامیه وی در خصوص عفو عمومی کارمندان نظامی و ملکی حکومت پیشین افغانستان احترام بگذارند. مقامات طالبان گفتند که ملا هبت الله این درخواست را روز چهارشنبه در جریان ملاقات با مقامات ولایتی قندهار کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر متن پشتوی این پیام رهبر طالبان را در صفحه توییترش به نشر سپرده که در آن آمده است: عزت و وقار هر فردی در افغانستان باید احترام شود و هیچ افغانی نباید افغانستان را ترک کند. این اظهارات رهبر طالبان چند روز پس از نشر ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی بیان می‌شود که در آن افراد طالبان مقامات نظامی حکومت پیشین را شکنجه می‌کنند. ماه گذشته دیدبان حقوق بشر گزارش منتشر کرد که در آن آمده است عفو وعده داده شده توسط رهبر طالبان فرماندهان محلی را از هدف قرار دادن و آزار و اذیت افراد امنیتی سابق باز نداشته است. مقامات حکومت طالبان مواد کمک شده از جانب کشور چین را روز چهارشنبه به 1000 خانواده نیازمند در شهر کابل توزیع کردند. مولوی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفت که این مواد امدادی به خانواده های نیازمند از 22 ولسوالی ولایت کابل توزیع شد.
دو کتون دی یا دو دری دن کمپل دی یا شل کلی وریج دی او دی زر کورانه دی پارا بیام دیتا مواد توزیع کل الحمد.
آقای حقانی افزود که این کمک های امدادی کشور چین در آینده نیز به خانواده های نیازمند در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. یک تن از باشندگان شهر کابل پس از دریافت این کمک ها گفت که مردم وضعیت ناهنجاری را سپری می کنند.
ما روزای امیر داریم، دنیار خدا را می کنه، فرمانی کنه کل ما. گفته اگم تا مردم در هیچ گشنه و بینار از گشنگی می مار، هر کمک می کن خانه شابار.
به منظور کمک به افغانستان جهت غلبه بر مشکلات کنونی، چین اقدامات را انجام داده و کمک های اضطراری را به افغانستان ارائه کرده است. کابینه حکومت طالبان تصمیم گرفته است تا املاک آن دست سیاسیون افغان را که صرفه برق خود را پرداخت نکردند به فروش برسانند. برخی از مقامات پیشین حکومت جمهوری و جنگسالاران از چندین سال بدین سو مصارف برق منازلشان را نپرداختند. عنایت الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام توییتر نگاشته است که کابینه طالبان به شرکت برشنا هدایت داده تا برای فروش املاک آن دست صرفه کنندگان برق که از شرکت برق افغانستان قرض دارند پلان را در نشست بعدی کابینه ارائه کند. افغانستان از برق وارداتی استفاده می کند و بدون پرداخت پول آن این کشور میلیون ها دلار از کشورهای صادرکننده برق قرض دار می باشد. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفته است که انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور امریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیش امروز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز تماس رهبران دو کشور را تایید کرد و گفته است که این صحبت شام امروز پنجشنبه به وقت روسیه صورت خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
با گفته یک مقام حکومت آمریکا، رئیس جمهور بایدن تلاش میکند تا تنش به وجود آمده با روسیه را که قوای خود را به مرز اوکراین اعزام کرده است از طریق دیپلماسی حل کند. این مقام آمریکایی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن برای دیپلماسی و مسیر دیپلماتیک رو به جلو آماده است. اما اگر روسیه دست به تهاجم بیشتر به سمت اوکراین بزند، ایالات متحده آماده پاسخ به آن نیز میباشد. با گفته این مقام ایالات متحده، این تماس تلفنی میان رهبران دو کشور به درخواست رئیس جمهور پوتین در حالی صورت میگیرد که مقامهای ارشد روسیه و آمریکا قرار است به تاریخ 10 جنوری سال 2022 در ژنو با هم گفتگو کنند. این مقام ایالات متحده گفت که انتظار نمی رود هیچ یک از رؤسای جمهور دو کشور در گفتگوهای ژنو شرکت کنند. این دومین بار است که رهبران واشنگتن و مسکو در ماه دسامبر با هم صحبت می کنند. صحبت نخست در اوایل ماه دسامبر پس از آن میان آقای بایدن و آقای پوتین صورت گرفت که بر اساس معلومات استخبارات ایالات متحده، روسیه در آن زمان 70,000 نیروی نظامی خود را به مرز اوکراین اعزام کرد و این قوا هنوز هم در مرز با اوکراین پاورجا باقی مانده است.
ایران امروز پنجشنبه گفت که یک راکت حامل ستلایت را به همراه 3 دستگاه به فضا پرتاب کرده، اما هنوز واضح نیست که این راکت وارد مدار زمین شده است یا خیر. تلویزیون دولتی ایران و سایر رسانه‌های نیمه رسمی این کشور همچنان نگفتند که این پرتاب راکت چه زمانی صورت گرفته و کدام دستگاه‌ها را با خود حمل کرده است. اما تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده توسط اسوسییتد پرس نشان می‌دهد که این پرتاب اوایل ماه روان میلادی بوده است. احمد حسینی سخنگوی وزارت دفاع ایران نام راکت استفاده شده را سیمرغ یا فونکس خوان و گفت که سه دستگاه تا 470 کیلومتر انتقال داده شده و فعالیت حامل ستلایت به درستی انجام شده است. این در حالی است که هیچ منبعی تا کنون نگفته که آیا این دستگاه‌ها به مدار زمین رسیدند یا خیر. ایران در این اواخر با پرتاب‌های ناکام راکت‌ها به فضا مواجه بوده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
به هم ستړي مشي ننګیل صاحب ولسمشر ویل دي چې مخکې د دې چې افغانستان اوسې فقط څو دقیقې وخت ورکړی شوی، فکر کوي چې ولسمشر دغه پریکړه باندې پخوا فکر د وټلو په پریکړه باندې پخوا فکر نه شوی او دا یو ناڅاپي پریکړه و، او د دې بر علاوه ولسمشر نور کوم انتخابونه لرل که په افغانستان کې پاتې شوی وي؟
زه فکر کوم تر ټولو غوره لار به دا غوا چې مثلا ولسمشر غني په وروستۍ مرکه کې د لوی جرګې خبره کړې چې ما غوښتل واک لوی جرګې ته وسپارم او یو سیاسي تفاهم رامنځته شي او د خلکو واک چې خلکو ته مستقیم ورکړي او بېرته خلکو ته وسپاري. دغه غوره انتخاب و بهترین انتخاب و خو ډیر نا وخت شوی و، یعنی په 14 او 15 اگست باندې دا فیصله کول او د لوی جرګې موضوع راپورته کول فکر کوم دا به ډیر نا وخت و. غوره به دا وای چې د کابل سکوت اقل یو میاشت مخکې چې لومړی یو سم اسسمنت شوی وای د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې د جګړې توانایي لري د طالبانو په وړاندې کنه څو په نهایت کې تحلیل دا وو او ارزوره دا وه چې طالبانو په وړاندې د جګړې توانایي نوره نشته دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه خامخا سکوت کوي. نو ښه به دا وای چې لویه جرګه راغوښتل شوی وه، واک هغوی ته انتقال شوی وای او بیا دې د سیاسي تفاهم له لارې نه یو منځړی حکومت رامنځته شوی وای. افغانستان باید دغې فاجعې سره نن چې مخ دی نه مخکې ده او د افغانستان بنسټونه به نه نړېدل او ژغورل شوي به وای.
آقای ننګیال، حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای غنی در مصاحبه با صدای امریکا دقیقا روی همین موضوع صحبت کرد. از اظهارات خود گفت که آقای غنی نمیخواست که با انتقال قدرت به گونه رسمی چی از رهگذر لوی جرگه و یا کدام میکانیزم دیگه با طالبان مشروعیت داخلی و خارجی بده. یعنی آقای غنی اصلا نمیخواست که قدرت به گونه مسالمت آمیز به طالبا انتقال داده شود. نظر شما چیست؟
فکر کنم دا خبر سمه ده. غنی نغوختل چه واقع مستقیما ده دوهی ده پروسی ده لاره نه طالبانو توسپاری. خدای غوختل چه دلوی جرگی ده لاره نه ده بانسان خلق فیصله و که دلوی جرگی ده لاره نه منزگل حکومت رامایسته شی واقع اغوی توسپاری. ولسمشر غنی د دوه په پروسه باندې کاملا دی باور سوی وو. په تیرو 3 کالو کې د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت منځوي وو، یعنی په ټولو تصامیمو مسایلو کې خبرېدنه حتی نو څو یو شریک نه وو د خبرو بنا ان اخلاقا او قانونان امزار مکلف نه باله دی دغه تړون برخه نه وو چې دغه په اساس باندې دی واد د دوی پروسې ته وسپاري. او بل د افغانستان په سیاسي باندې هم د ټکار او د باورونو چې هغه د سینه وو چې د غوښتي وای واد ته هغه چاته وسپاري چې هغه په تیر څلوېښت کالو کې د مختلفو ناخوالو عامل پاتې شوي وو، پخواني جنګ سالاران وو، او بیا یې غوښتل چې افغانستان د دغه یو ویش د لارې نه بلې جګړې ته ویسي. دا یې هم نه غوښتل. په نهایت کې لویه جرګه بهترینه فیصله وه، خو د لویې جرګې د دایرولو دپاره وخت نا وخته سوی وو او ونه شو چې واګې لوی درګه ته وسپارل شي. بله دا خبره سمه ده چې د نغختل د افغانستان سیاسي نو ته دی په دغه ډول باندې چې دوه پروسی کې یادونه شوی یا دوه پروسی زلمی خلیزات تاکید وو واک وسپار یا په هغه ډول چې طالبانو غوښتل چې دوی ته مستقیم ورته وسپارل شي دا غوښتل چې دوونه کړل او غوښتل یې هم نه.
ننګیال صاحب زلمی خلیلزاد په یو مرکه کې ویلی دی چې پلان دا و چې د اگست تر پای پورې واک د سولیز لارې طالبان ته منتقل شي، خو که تاسو د ولسمشر غنی وسنۍ مرکې ته وګورئ یا د امنیت شورا سلاکار مرکو ته وګورئ هغوی په دې اړه څه نه وایي. فکر نه کوئ دغه سی یو پلان چې خلیلزاد یې پاړه خبرې کوي حکومت مخکې له مخکې منلی و؟
ا چې فکر کوم د افغانستان حکومت دی او طرف په ډول باندې د زلمی خلیزاد نړیوال نړیواله ټولنې د سولې په پروسه کې په نظر کې ونه نیو د تاسو یو چانه د وخت د تسلیمولو غوښتنه ولی اوسې چې هغه د سولې په پروسه کې دی خبر خنه وو. یعنی دا جالب بدل توا چې یو چاته ویل کیږي تاسو واک د ګډلې ته وسپاره خو دا تفاهم نه دی موجود. هغه سیاسي تفاهم چې د فکر کې سولې دلارې طالبان د واک انتقال سوی وای په تیر دریو کالو کې چې ونه شو دا په روسي یو یو ونی کې هم د انکار ور نه په دغه ډول باندې زه فکر کوم اشتباه هغه ځای کې وشو چې د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو غوښتنې د افغانستان جمهوري نظام هغه د سولې په پروژه کې صرف نظر شو او دوی ته اعتنا ونه شو. د دې تشویشونه وانه ورېدل سول ولسمشر غنی د یو حاکم ولسمشر په صفت باندې چې د افغانستان د خلکو رائے په ځان سره درلودله او د عملن په واک کې و د افغانستان ټول بنسټونه په واک کې و هغه ته هغه چې ترګ باندې ورکتل سول په کومه سره چې په کار و لدی عمل د دې بای شو چې مونږ یو بل فاجې سره مخ شو په بحران ته لاړو او بحرانونه هم د غلطو تصامیمونو چې په لومړي کې نیول کیږي دا غیلا عمل را پیچی. یعنی نړیوال کاملا د افغانستان په قضیه کې مسول دي چې ولی د سولې پروسه د شي ډیزاین شو چې د افغانستان جمهوریت نظام دی په هغه کې صرف نظر وشي د افغانستان ولسمشر د تصامینو منه خبري د افغانستان د ځواکونو ته د وطن ویل کیږي او په نهایت کې د افغانستان په سر معاملې کیږي خو د افغانان نه خبري دا د څه څه دي چې پدیاله با شاید نور
باسونې اجازه او پدیاله با خلک پښتنې و. ننګیل سبیو بل خبره چې ولسمشر وتوس اشاره وکړو د دینه مخکې مو ته اشاره شوی وي هغه دا چې ولسمشر وای چې د وټلو یو لامل دا وکړه په کابل کې پاتې شوی کې د شي کورنۍ جګړه را منځته شوی په کابل ښار کې کور په کور او کوڅه په کوڅه جنگ را منځته شوی خو بل خو به وای چې امنیتي ځواکونه د او د امنیت د شورا د مرستیال د ساتنی ولټی نه لرله دغه دوه خبرې په تناقض کې نه دي.
از د فکر کوم چې د روایت سره موافق نه یم چې کول څه شرغنی پاتسته وای کورنۍ جګړه را راوځي شي طالبان عمل د کابل ښار ته نه وتی و د کابل په درې ټول په کابل کې د پولیسو زندان ما څه وای وو د طالقانی شبکه په کابل کې حضور درلود حتی ویل کی چې د حقانی شبکې مشر خلیل حقانی دی یو وکیل په کور کې ژوند کاوه په ماغه ورځ چې ولسمه کابل سقوط کړی دی یو مشهور وکیل په کور کې پاتې کېده دا رسې وضعیت کې دغه حقیقتونه رښتیا وي معنا دا ده چې د کورنۍ جګړې خطر نه و بلکې عملاً کابل د طالبانو واک ته پریوتای وو د چې څنګه وو پاتې چې د طالبانو په وړاندې د نورو دخلو اړخونو د مقاومت یا د جګړې جرأت کړای وای هم جوازینی څه به شي وو هغه به د تلفاتو کچه له اوسني حالت نه ډېره وای په کابل ښار کې ممکن د ولسمشر په مرګ ممکن تمام شوی وای لدی څوک نشي وایلی چې ګویا دی به کاملا خوندي وای ځکه افغانستان بحران یو 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 هغه ته انارشي ته ننوتی وو کابل ښار په دغه سي حالت کې حتی ژمنې که طالبان یې وم کې د چا د امنیت په اړه باندې د هغې په اړه اطمینان نه وي موجود طالبانو خو تاسو به پخواني ولسمشر نجیب په اړه هم د دوی ځینې مشران وایي مونږ یې د مرګ ټکر نه وو کړی مونږ نه مړ کاوو خو هغه په ګډوډۍ کې وژل شو دا امکان هم درلوده چې دی وژل شوی وایي او دا امکان هم درلوده چې ژغورل شوی وایي په دې اړه باندې به دا به د بحث لپاره مهمه خبره نه وي. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت سکوت والی شو په نهایت کې کابل د 15 اگست وضعیت ته ولې راورسېد دا به ډېر مهمې نسبتاً هغه ته چې موږ بحث یوازې د 15 اگست ورځ باندې
آقای ادریس رحمانی، شما در اظهاراتتان نیز گفتین که مخاطب اصلی مصاحبه آقای غنی با بی بی سی جامعه جهانی به ویژه امریکاست. در این مصاحبه آقای غنی انتقادهای تند را متوجه جامعه جهانی به ویژه امریکا میکنه و میگه در 29 فوریه سال 2020 زمانی که توافقنامه صلح دوحه بین امریکا و طالبان امضا شد، همزمان در کابل نیز وزیر دفاع امریکا و همچنان منشی عمومی ناتو در کابل حضور پیدا کردند و یک اعلامیه مشترک را مبنی بر ادامه حمایت نظامی از حکومت افغانستان صادر کردند. آقای غنی در این مصاحبه به طور مشخص میگه که وزیر دفاع پیشین امریکا به او گفت که اجرای توافقنامه صلح دوحه مشروط است، مشروط به این است که باید طالبا به تعهداتشان عمل کنند. اما آقای غنی امریکا را متهم به عهدشکنی کرد. به نظر شما قسمی که آقای نجیب ننگیال نیز اشاره کرد که در طول از این مذاکرات بین امریکا و طالبا حکومت افغانستان به حاشیه رانده شده بود توسط امریکا، به نظر شما امریکا چقدر نقش در سقوط نظام جمهوریت در افغانستان داشت؟
خب امریکایی ها در 20 سال گذشته حاکم اصلی افغانستان بودن. نه تنها حکومت آقای غنی، حکومت پیشتر از او از نظر استقلال تصمیم گیری بر بسیار مسائل خرد و ریزه او قرار استقلال لازمه نداشتن، چی رسه به استقلال به تصامیم در مقابل دفاع یا جنگ به امرای طالبا یا هم تسلیم کردن دولت بر طالبا. و من فکر میکنم اگر از سقوط پیشتر برین، در دو سال پیش به محضی که امریکایی ها تصمیم میگیرن که یک طرفه با طالب ها وارد مذاکره شدن و دولت هم دور بزنن، از دمو وقت از نظر سیاسی میبینین که خب امریکایی ها چیز را که هیچگاه نمیخواستن قبول بکنن، حداقل در افکار عامه که ما وصلا حاکم اصلی هستیم، اموج به نمایش میگذارن به خاطر که دولت میگه که مفکر دولت در وقت دفتر قطر باز شد، رئیس جمهور کرزی در قدرت بود و اونا به هندازه به اصطلاح مخالفت کردن که حتی باستار به اصطلاح خروج سفیر قطر از افغانستان شدن. ولی در نهایت ما دیدیم که امریکایی ها به خاطر منافع خودشان نمی کاره قبلان نظرشان. بنابراین من فکر میکنم مسئله ملامتی اگر قرار باشه ملامتی مطرح باشه، ملامتی اساسی است که اساسا افغان ها خودشان باید ملامت بکنن که در سال 2001 چرا باید به امرای یک کشوری که اساسا از منافعش از شیوه برخوردش در سیاست خارجی از این چیزا هیچ معلومات درست نداشتن همراه میشن، بعد از او که اونجا همراه میشن و میگن خب همراه شما پیش میم، بعد از او از اون وقت به بعد تمام چیز مکمل به دست امریکایی ها میمونه. من فکر میکنم مسئله ملامتی نیست، اونا یک چیزی بود که در حیطه کنترلشان بود و تصمیم گرفتن.
ننګل سبی یو بل خبره چې د ولسمشر په خبرو کې و کورپټوله کې تاسو د ولسمشر خبرو ته وګورئ، د دغه د سقوط د ورځې په اړه باندې خبرې کړې دي. د سقوط نمخ کې چې څه شید دی لامل شو چې کابل ته قشره ورسی، په دیم خبرې نه دي کړې او په دیم خبرې نه دي کړې چې په راتلونکي کې څه کیږي، د پلان څه دی. خلک په دې تمه چې ولسمشر به د خپل راتلونکي خاتمه شي یا د راتلونکي تصمیم په اړه خبرې وکړي، خو د په دې دوه موضوعات و خبری اندی کردی دیل عمل سوی؟
زو فکر کنم لوی وجه داده چی تروس تکوری داده افغانستان در نظام در سکوت تنور میشتی کیگی، خو بس طول روایت جور سوی ده کابل در سکوت دوره زی پاره ده پینزل سم آگاز در ولسون شد در تاگ اونه تک پاره بانده نلیوال طوله نهم د مسولیت له ځان خلاصولو کوم خو باندې همدغه خبره نیسی چې ګویا ولسمشر کنه وای تللی د افغانستان نظام دغه څنګه پاشل کیده، او په داخل کې هم ځینی چاسون چې د ولسمشر غنی سره یې کار درلود هغه هم همدغه نقطه بیا بیا یادوي. خو حقیقت دا دی چې د نتلو په صورت کې به هم کابل عملاً پاشل شوی و، حکومت عملاً پاشل شوی و، کابل عملاً سقوط و، او ډېر څه تغییر به په هغه ورځ باندې نه لیدل کېدی. هغه څه چې امکان یې درلود چې د دغه فاجعې څخه مخنیوی وکړي هغه د سقوط نه مخکې ورځې وي، د هغه نه مخکې باید ځینې تدابیر نیول شوي و، د ځینې مسایلو په اړه باندې باید
تصمیم
نیول آقای ننگل بحث اصلی و انتقاد اصلی در همین جا است که چرا آقای غنی، سیاستمدارای افغانستان، تیم حاکم ماندن که وضعیت با سقوط کابل بیانجامه. چرا حداقل پس از امضای توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 پس از او دست به اقدام نشدن و کار نکردن؟ چرا همگی ماند که طالب به اندازه نزدیک شود که بالاخره به دروازه های ارگ برسه و نظام جمهوریت سقوط بده؟
فکر کوم ملتونه ډیر دی. یو عمده لامل خو خپل د ولسمشر غنی سیاسي ظرفیت و چې متاسفانه هغه ونه څه کولی د افغانستان ټول سیاسیون په یو واحد فورم باندې راټول کړی سي او سیاسي اجماع رامنځته کړي. د وضعیت درک کړي او دا حقیقت ومني چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، او کله چې امریکایان ووځي نو بدیل به څه وي؟ د افغانستان د دفاع لپاره به بدیلې لارې څه موجود دي؟ په دې باندې په وخت تصامیم ونه نیول سو. د دې په څنګ کې د منحصر و په څو تنو باندې، یعنې چې هغو بابا او کسانو یوازې باور کوو چې هغه د ملي امنیت سلاحکار و، د سیاسي مشاور و، د اداره امور رئیس و، همدغسې یو څو تنه نور داسې و چې هغه ټوله اعتکاف په داسې خلکو وه چې هغه متاسفانه د افغانستان د وضعیت څخه هغسې چې په کار وایي آګاهي نه درلودله. او دا د دې لامل شو چې د نورو سیاسیونو، د افغانستان د نورو خلکو غبرګونې هم له ځانه سره درلوده، ځکه ځینې افراد داسې و چې هغه سره خلکو مشکل درلوده. خلکو نه غوښتل چې هغوی د نور د ده په څنګ کې پاتې شي، خو د بیا هم په هغوی تکیه کوله. دغسې یو حالت یو لامل و. بل لامل یې هم د سولې پروسه وه. د سولې په پروسه کې، د دوحې په پروسه کې د افغانستان حکومت برخه نه و. د هغې لامل جمهوریت د سقوط روایت مخکې نه خلق شوی و. مخکې نه د یو کال دوه کالو په موده کې دا خبره منل شوې وه چې د افغانستان حکومت سقوط کوي. دغه روایت لپاره نړیوالې ټولنې همکار وکړ، رسنیو همکار وکړ، د افغانستان سیاسیونو هم کوو. او جمهوریت نو د یو حقیقت د یو اصل په توګه باندې خلکو ته معنا نه لرله. یعنې په خاص کر کله چې د نړیوالې ټولنې د سیاسیونو خبره کوم، دوی یوازې په واک کې غوښتل چې شریک شي، که په څه بڼه باندې واک، د واک بڼه او د واک د راتلونکي د نظام نوعیت چې و هغه د بحث نه و. یعنی چا په دې بحث نه کوو چې راتلونکی نظام د سیاسي تفاهم د لارې نه رامنځته کېږي، هغه به څه ډول یو نظام یا په واقعیت کې به جمهوري نظام وي که نه وي. خبره دا وه چې یوازې په واک کې د شریکېدلو بحث ډېر ایجاد کېده چې په راتلونکي نظام کې به د چا ونډه وي که به نه وي. مهمه خبره د نوعیت وه چې نوعیت اصل په توګه منل شوی وای، او ټولو اړخونو د جمهوریت په دفاع کې خبره کړې وای. دا څه په افغانستان کې هم واک څخه لرې کېدلی، په نهایت کې به تشویش نه ایجادېده. افغانستان به سقوط نه کوو، جمهوري نظام به پاتې شوی وای. د یو په توګه باندې دا به څو داسې لاملونه وو چې فکر کوم د دې باعث شو چې موږ نن د نننۍ ورځې سره مخامخ شو.
مننه ننګیل صاحب. رحماني صاحب، یو بل موضوع چې ولسمشر مرته یو څه اشاره کړې ده، خو ډېر په روښانه الفاظو نه دی ویلي. هغه په دغه ټوله پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي د خلیلزاد رول و. فکر کوي هغه څه چې خلیلزاد وکړل، آیا دا په دغه کې د شخصي نظر څومره دخیل دی که په ټوله کې امریکا غوښتل چې دغه شان وشي؟
خب ما از گذشته آقای خلیلزاد با دکتر اشرف غنی به قدر کافی هم مردم افغانستان میدانند. اینا اردو دو پسر بچه خرد که جدید از مکتب فارغ شده بودن، یک سفر زندگی با هم شروع کردن با رفتن به یک فاکولته در بیروت، و در تمامی پروسه بسیار زیاد رقیب همدیگر بودن. در طول امی این سال گذشته من خودم بارها شاهد بودم که یک مقدار زیاد از کنش ها و واکنش های هر کدامشان بیشتر ریشه در رقابت های دوران جوانیشان داشت و که تا هنوز هم دوام داشت، تا ای که من حیث یک کسی که از موقفشان تصمیم میگیره بگیرن. از اون خاطر یک مقدار زیاد من انتظار داشتم که در این صحبت رئیس جمهور انتقاد بسیار زیاد و تند از آقای خلیلزاد بکنه، ولی دلیلی که نکردن همی است که خطاب به جامعه به این دلیل بود و نخواستن که به اصطلاح یک عواطف شخصی خود وانمود بکنن. در غیر از او در جریان این مذاکرات صلح و در جریان این دو سال چندین بار دوستایی که امرایشان نزدیک کار میکردن برای من شخصا گفتن که چندین بار رئیس جمهور اخطار داده بود برای آقای خلیلزاد که کوشش نکنین در این پروسه مرا در این مسابقه را دوام بدیم، به خاطر اگه بخواین مرا ناکام کنین ما شما را ناکام. یعنی هر چیز نه هر کوشش میکردن که خودش طرف مقابل در موقفشان تا حد امکان ناکام بسازن و به این شکل به مرقابت ادامه بدن. بنان ما در نظر داشت تمام چیزهایی که در گذشته وجود داشته، من فکر میکنم حرفایی را گفتن خیلی دیپلماتیک بود، او قدر زیاد کدام ملامتی را بر سرشان ننداختن، زیاد فقط هم که گفتن که به عوضی که ما مذاکره بکنیم آقای خلیلزاد مذاکره. به نظر من بسیار امکانش بود که از این که زیادتر بگن، ولی چیزی نگفتن.
آقای رحمانی، این مصاحبه واکنش های جالب و دلچسب را نیز برانگیخته. یکی از این واکنش ها اظهارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت بر رهبری آقای غنی است. ظاهراً فکر میکنم حداقل اگر اشتباه نکنم یکی از انتقادهای تند آقای صالح از غنی پس از اینکه به کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری میرسه است. ما بخش از این اظهارات آقای صالح را میخونم و بعد از او میخواهیم که نظر شما را در این مورد بپرسم. آقای صالح گفته که بزرگنمایی دشمن و مصاحبه های نوستالژیک رای حل نیست. این مرز و بوم بزرگتر از آن است که توسط پاکستان و گروه متهجر نیابتیش ولیده شود. در بخش دیگر از اظهارات آمده که همون قسمی که شما گفتین مخاطب از این مصاحبه ممکن جامعه جهانی و امریکا و کشورهای غربی بوده باشه. من نقل قول مستقیم میکنم. آقای صالح گفته اگر قرار بود به مردم خود حساب دهیم، به مردم خود حساب خواهیم داد، نه به لندن و واشنگتن. نظر شما در مورد اظهارات آقای صالح چیست؟
خب ببینین، اگر از کلمات بگذارید و در عمق مسئله داخل شوین، حرفای رو آقای صالح میگه مستقیم در جواب به حرفایی است که آقای مهم مطرح کرد و رئیس جمهور هم مطرح کرده. اساسا اگر بسیار صادقانه بگویم، دولت در داخل خود یک دوپارچگی بسیار جدی در حیث قدرت از در 20 سال گذشته داشت و او رقابت سیاسی پشتون‌ها و تاجیک‌ها در رأس قدرت بود و یک مقدار زیاد تصامیم را که آقای غنی و تیمش گرفتن و آقای محبی از زبانش بسیار به سادگی برآمد، گفتن که ما بزرگترین اشتباه ما این بود که در تا آخر نتانستیم یک روایت درست و متحد و یک پارچه ایجاد بکنیم. حرفشان درست همی بود، اونا پیوسته فکرشان این بودن در جریان امروزهای آخر که ممکن است تاجیک ها و کسانی که در قدرت از تاجیک ها هستند در مقابلشان کودتا بکنند و یک ترس می بود که نشود این پروسه شکل پیش بره که در جهت قدرت دوباره یا امو چیزی ره که منعیسی یک آرزو برای یک تعداد از نخبگان پشتون در طول 20 سال بود که قدرت انقلابی پشتون ها باید دوباره بر افغانستان برگستانده شود. یک فکر کلان همی بود که میگم دوباره اشتباه نشود. بران من فکر میکنم رئیس جمهور به شکل از اشکال برآمدن و قدرت بر طالبان رها کردن زینه بهتر بود تا ای که تکیه بر آقای دوستم حتا و تمام دیگه اقل مردم های غیر پشتون بکنن و یک جنگ بزرگ آغاز بکنن. همین که میگن نمیخواستیم جنگ داخلی آغاز شود، منظورشان اینه است که تصور میگید اگر آقای محب و آقای غنی یک نیروی مکمل مثلا قادر و پشتون می داشتن، به احتمال اغلب امرای طالب ها تا آخری در همی جنگیدن. ولی یک دلیلی که جنگ گزینه به خاطر فکر می کردن که مثل دههای گذشته پشتون ها مواجه می شن با مردم غیر پشتون و یک جنگ شدید در می گیره و در اون جنگ در تاریخ ملامت می شن. من فکر می آقای صالح هم جایی کال می گن یاد به می گزینه هست. یعنی شما از دشمن منظورشان طالبات بزرگ نمایی میکنین، منظورشان نیست که شما نوز هم میخواین طالب و توجیه بکنین. ما شما یادم است که آقای کرزی و آقای غنی پیوسته در جنیان حکومتشان طالب بسیار زیاد از نظر سیاسی تشویق کردن و حمایت کردن که بخصوص رسمین درست آقای داخلی لحظه تصامیمشان بجاش، ولی ولی در نهایت امی یک سیاست بود. ما تا آقای کرده حرفایشان امروی سیاست مدار بزرگ دنیا مطرح شد. بنان یک گوشه بسیار جالب از این جنگ سیاسی امی است که به زبان نمیکن ولی به شکل قطره و کیانه مطرح میکنن. منظورشان این است که خب شما در نهایت با وجودی که ما در یک دولت بودیم با ما یک جای نبودیم، امروی طرف دشمن بیشتر هم نوا بودیم.
آقای ادریس رحمانی و آقای نجیب ننگیال، تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم امریکا، ممنون و سپاس که وقت گذاشتین و در برنامه با ما بودین و در مورد مصاحبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که اخیراً از رادیو بی بی سی نشر شد نظریاتتان را شریک ساختین. شنوندگان عزیز با ما باشین. برنامه بعدی پشتو با میزبانی همکارم احمد الله ارچیوال تا چند لحظه دیگر آغاز میشه.
ډیره مننه د دوړو قدرمنو میلمانو ننګیل صاحب او رحمانی صاحب نه ډیره مننه.